درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې تر نورو موضوعاتو مخکې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. داعش ډلې د غور او دایکونډي ترمنځ د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د سختریزي ډلې د حمله هدف شي او وګړي بللي او منلې ده چې پر ملکی خلکو یې داسې کړي دي. د پیشي قربانیان له دایکونډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلی ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یوه کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر 9مه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال د چړې په گزارونو د یوه جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپله خوښه وزي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3,500,000 سویډني کونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی مترو پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دورې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یوه بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغې لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې دغه ښار شاروال یې چیرک سوتریک د بحران له ډلې سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړه شي. دو هغه جشتونه هم ځنډول شوي چې د اونۍ د پای لپاره پلان شوي وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لید. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایه مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کوم ګران صاحب څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړي تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی ورسوم. را به سودې پښتنې جواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د غو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایس ای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پی دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه هم دې عبدغه ټیک ته بیا هم راځو دې مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریزون هم زیات شوی دی ل مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتی برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړي او پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوي دي او دوی بیا ورسره هم دغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طریقه طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال ده داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واره ګران صاحب د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندې کړو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا ده چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی ولو. هغه په واشنگټن کې وو بیا لږ ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سنت کوم یا د سنترل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لالا لږ سره ملاقات وکاو. هغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورنډ دی فرضي کرشي شاوخوا پوځي تمرینات وکاو ګډ تمرینات وکاو چې دغه په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی هغوی ته وویلي چې موږ تر تعدید لاندې وو په درابن کې حمله وکوله دغسې په بنو کې حمله وکوله د پوځي مرکز په مهماتو باندې دا دې لپاره چې دوی وښيي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پوینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر تر لاسه کړی دی، خو ګومان کوم یو سل 50 میلیارډ ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنټ لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبرو کوم، نو په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما دي خبره مقصد دار چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي، پوستا یا حکومت یا ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسی خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، دا غیزی موریم داعش اغستو. په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، دا غیزی موري داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر ریپورت وختي وکړه نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په داستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتسب. مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړ چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتې شي داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده. د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نشکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه ترهګر چې یادیږي یا ترهګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګ د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا په خپل ترهګر د او د پاکستان پوز دی وی سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم، بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې دی تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغه سی یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
نه خوده
شیبر صاحب کتا سو ګورینو د مشال ریډیو رپورټ ته وسم د مشال ریډیو په ویب سټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي. نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه دا غي کې ځنی دایش وسلوال هم ورنوتی دي، په غي کې شامل شوی دي. بل خوا کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف لی په خپل دا تورونه لګی، په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو. دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دی، او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري منګ نیولې دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده. دا وې دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده، او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات
وختو نه زماده ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شته ده چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی وو، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو، باغه وخت کې آسیف علي زرداری په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبرو
ګران صاحب وبخشي ګران صاحب وبخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوې دي لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو اما بلې خواته تاسو ته فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې $800 میلیونه به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې
زما ته څه پام
نه یعنی یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په پدې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنځ فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې مومن صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بریدونه شوې دي او بل شیبر صاحب هلته کې مسله ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه موږ خبر کیږي چې وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویل چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان غمري د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هواد دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخې چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطرې دا باس یو ډول راغوند کو ګرانسپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی تطلالی ولو حالتی لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغا سراپورون خو نیی تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی
کنی گران سر دغا سراپورون هیچ وقتم آزاد رسانه فرزن لکه آزادی را رو نیست تایید اولی سی فلانه یال تطلاله ده ترسو سی رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود خوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوارو خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانې به په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوی ده مهاجرین تر 15 کډې افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلطي او حکمرانی کوي او بلدادی سی هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسانی گزای او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي سی لنړیوالو سره شیاړي کې ولري تعامل ولري او زمنن پر رسمیت باندې وپیژندل سی نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا ده
محبوب بخشي دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنی یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولې د پېښور شورا ولې او په دې باندې تورن شوې دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه. لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پرو زیا دي څوک دغه باقیات را مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوو.
ځینې
ښکارا دا خبره
دا خبره کوي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځای هلته کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې د انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي په لکونو کسان لکار لویدلې د میټولي بندي کړې دي. خو خیر د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو ګران صاحب
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کومه هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم د سیمې حالات حکومت خو روان دي بهتره کېدای شي او کنه دي خرابې په خو روان دي
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته ساروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې. د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او دا غنه ورسه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه پونځي د پښتو څنګه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وی دا کوم کلونو او څومره موده مو حالته تیر کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې څاړو دل راغې، دغه وخت بیا مونږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته مونږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم. پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپی رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګ دا رادیوګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله وه هغې سره مې کار کوه د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او مونږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دی کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی یاست، تاسو ته پخپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاری؟
یو کو رښتیام د افغانانو ژوند نور نړۍ د خلکو سره ډیر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی مچې البته واکه نه غوښت د ژوند د سنتوي بيخي کم وي یا په نشتی حساب وي. زه به د خپل ژوند لږ کیسه درته وکم ک د زینو ځوانانو د لپاره د درس او یا د اغه لارخونی سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی ما څاروان صاحب، بل ورور مم نو او بل تر مم نه درلوده، او سیدنی زی په خو ګمبل څوک نو. نو ما پلار چې و اغه دیخانو دیخانی ته ولا، ما به مور سره پټی کې کار کاوه. بیا نو پلار مې کوشش کاوه چې ما باندې درس وې، مکتب ته مې ولېږي، په هر کې مچ کیږي به تلار شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره وم، د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا زما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلی وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یوه مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و راباندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا هم ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدای شي، او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلمه، ما سره بدلار اکرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس د خانه او د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشران په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونی دی ته وګوره سار زی او کتابونه ورسره یو ورځ یو د کلي یو مشر وم زه روان یم سهار وختي نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دا هره ورځ کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلې که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته وایي خپل مزدوري غریبي کوم ما ورته وویل غریبي م کوم لګیا یم خپله دیقاني م کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري م کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوری می کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار می پونتون ویلې و زما د خپل همت چې پندم تی پونتون په وخت کې ما وره چې ځلته مقرر شوم په وظایف باندې وظیفه لا سراغلې چې وظیفه می وکړه حتی بیا د څه وخت راغې ټول خلک لري چې وای دا خو بل ورځ ځلته پیاده روانو یا بایسیکل روانو یا بورسر د لار کرانو او یا به څنګه وکنه دا کسی به خلکو کول نو ما ورته د هر څه همت غواړي نه می چاته لاس نیولې نه می د چانه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ می ګټلې او خپل ځان می رسولې ده
پسې د آزادی میلما خواله اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خنډ هیڅکله نشي کېدی تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني بسره څنګه مقایسه کوي
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی په دې چې اینه هغه ماشینی ژوند چې خلک ورته وي مغه سي ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډیر سخت دلته سنتیاوی د ژوند ډیر برابرې دي هلته د سې وخت براغه چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږه ډوډۍ نه لرله مونږ کر به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې هم نه وي او د غم نو دا غلجات هم نو هغه وخت کې بیا قحطي غونډه مراغله فصلونه مونږ شو ما به د قصې د کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی دلته بیا نورې سختۍ دا وی چې کار بدیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دی نو امکانات بیا ډیر دي نو تبن د دې چاپیرال د وطن چاپیرال هغه ملګری دوستان تل خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کال کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو هغه خپل د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت هم داسې نه تیروي د ژبې زده کړې کوي
بیهوده مې نه ده تیر کړی شي او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروي چې واخه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي. داسې ژوند په کار نه دی، همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث چې ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنې دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زموږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله، نه پوهېږم کله به دیخاني کوله، کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته؟ د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې ناسې ځي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي که نه، ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی، نو بیا به ما هغه وخت یو شیر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرونو مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم، نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړې حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضی وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضی نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، پنس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې وینئ؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږواله، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی په خپل وطن دی، که خواري مزدوري په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنۍ ناورینو د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادیږي. هلته زما د وطن ډېرې کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوي مې یادیږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي. نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه، یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دې دا خلک مینه راکړي، یا به م دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده، په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته. دې خلکو هر څه، د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي، موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو، دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دي، اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي خې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده. زه کولای شم یو